کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د بلال نبی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو او د لیدو په اړه راپورونه ورسته د افغان حکومت څرګندونې اوري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلازی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. مهم خبرونه سرخطه ده چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر چې ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، او د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران په کې دي محاکمه کړل. پورا خبر نو اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده، او واستول کسان چې ودانۍ ته ننوتي وو او هلته یې مقاومت کاوه وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، او د حملې مسؤلیت هم کومې ډلې لا نه دی اخیستی.
نه، 500 کسان ژغورل شوي، څو کسان چې بند پاتې وو د دوی د ژغورنې په موخه زموږ عملیات د امنیتي ځواکونو چې هممهاله سیمې ته رسېدلي وو په ډېر سرسفي ډول ترسره شول. اوس مهال څلور کسان چې دوی مېرمنې وې او دوه کوچني ماشومان وو، دوی هم په خوندي ډول ژوندي وژغورل شول او خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. جګړه پای ته رسېدلې ده. بریدګر وزیر شوي خو تر اوسه پورې لا د پیسې وروستي
خوګیاڼي وویل چې د پیښې وروستي د تلفاتو وروستي ارقام لا نه دي څرګند. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویان رسنیو ته ویلي چې څلور زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو پړه اول وار له امریکا سره مخامخ خبري وکړي. د طالبانو د چارواکي اجازه نه درلوده چې له رسنیو سره خبري وکړي. لدی عمله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس ته معلومات ورکړي دي. د طالبانو د سرچینې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ولستیرونی په دوحه کې د دوی لاستال سره وکتل، او د دواړو خواو ترمنځ خبري غټوري بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی، خو رد کړی هم نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه ته د الیس ویلز د تک خبر تایید کړی، او په یو بیان کې ویلي چې هغه د قطر د شای کورنۍ لغړو سره کتلی دي. د طالبانو د رژیم وزیر اغا جان معتصم تایید کړی چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره وکتل او خبرې وکړې. اغا جان معتصم اسوسییټډ پرس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له امریکا سره ستونزې حل کړي. د دې مسلې په اړه د افغانستان حکومت یا د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څه نه دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویان شاه حسین مرتضوی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکرې د دغو مذاکرو طرحه او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده، او نړیواله ټولنه یوازې د مرسته کوونکو رول لري. او په تخار کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه، او دلیل یې د دوی په وینا د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د هماهنګۍ نشتوالی و. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری ازادي راډیو ته ویلي چې دا ولسوالۍ تېره شپه د عملیاتو په پای کې له وسلوالو نیول شوې وه. هغه ویلي چې اوسمهال دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ازادي راډیو خبریال لسیم په رپورټ کې ویلي چې د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عدم هماهنګۍ له امله په سیمه کې وضعیت خراب شوی، خو چارواکي وایي چې دوی د بیرته کنټرول هڅه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومې پالیسۍ برابرې کړې کنه، په ځواب کې وویل چې تر اوسه داسې کار نه دی شوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. هغه په ځانګړي ډول د ایران د پوځ فعالیت، د ایران د استخباراتو د ادارې فعالیت، او په د ایران د حکومت له لوري د بهرنیو وسلوالو ډلو د غیر مستقیم ملاتړ یا د پروکسی ډلو په مرسته د تخریبي فعالیتونو یادونه وکړه. د مصر وی محکمې نن 15 یاتنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمیر پیژندل شوی مشران په کې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې چې اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی په ملاتړ د اعتراض کوونکو د اعتراض په تړاو محاکمه شوی دي. د مصر پاوز په 2014 میلادي کال کې په زور محمد مرسی لا واکل لري کړ چې پر ضد یو شمیر کسانو اعتراضي تحسن وکړ او تحسن کوونکي د پاوز په زور وشړل شول. په دې پېښه کې ویل کېږي چې یو شمیر کسان وژل شوی هم ول. د مصر الاحرام رسپانی نن وویل چې نور شپږ سوه شپېته کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. د افی نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده پر عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیې یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی و غیر قانوني بللی دی. د بلغاریا د سری محکمې په پریکړه کې پرون ویل سوي چې دغه قانون د بحث لپاره پارلمان ته هم داستول کېدو امکان نه لري. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سری محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسله د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوري. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د ښه نیت په اړه مختتنه خوشبيني شولې. د دې جرګې غړی عبدالستار خواسي
د فکر کوم چې د نوي پاکستان کې چې موږ خوشبينه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې کړی دي د عمل کتاب تاول شي او کنه تاول
نو راپورونه هم لرو خو د امکاناتو په صورت کې به درته خبرو کوو. د مجله متشپش نیمو بجو ده. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري. د ولسمشر مرستیال وایي شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویلي د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران یې په دغه برخه کې یوازې د ملاتړ رول لوبوي.
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
دوی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګن ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې خنډونه نشته. زمونږ نړیوال ملګری په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري. نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د تیرې اونۍ په وروستۍ ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاساو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی. خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته په خبرو کې دا منلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې لیدلې دي. د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې شوې دي. خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی، اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه غورځول نه ښیي. د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وایي دا لیدو کاتو په دې هدف ترسره شوي چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي.
امریکا د افغانستان په اوسني نظام تر شا کلک ولاړ دي او کچېرې د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجه ته رسیږي. د مذاکرات په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کړي
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیز شوې، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې په هیواد کې بل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زده امریکا حکومت نه هرکلی کوم، دونه مرنه کوم او دوی چې دا کوم دا غلیزل کړي چې د طالبان سره د نږدې نه وګوري د افغانستان سره پاره باندې بحث کوي. خو ګیله مو دی دا او نیو کوم پدې دا چې ترڅو چې د افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تر غړي دواړو مجلس ساين او د پسنګ د علماء شورا یو تر کسان او د پسنګ د سولې شورا او د امداشنه د حکومت جکوړي کسان
موجود وای هغه وخت په دې باندې اعتماد کوي. بل صدیقی صاحب، او بخای صدیقی صاحب، ظاهرا د افغان حکومت کوم نمائنده یا استازی په دې خبرو اترو کې په قطر کې حضور نه درلود، تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای شي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای شي بې باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي.
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي او نه امریکا نه غواړي، افغانان غواړي. کله چې افغانان سوله غواړي د افغانانو د دولت جپورې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای، دا د دوی نه ګډون دا مونږ د دې شک په سګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ دا څه فکر کوو چې دا کومي خبره چې دوی کوي د افغانستان ولست لپاره باندې اعتماد وړ دل پر نه یي چې دا افغان پلاوی فکر دې کړي چې ګډون نه کړای او دلته د افغانانو بودان شرط د شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقی صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لیدکاته د دغه مانع یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنا نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کچیر دوی وایي چې وروره موږ غواړو چې امریکایانو سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقی صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سہولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سہولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سہولت په سر و سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودان د تدیر شت دل پاره و چې حد یقاده د افغان ولس هم په دې پوهی مونږ په دغه موضوع دوی سره بحث وکړه چې چیرې د افغاني پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنی دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دا کوم واقعتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنی دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري، زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسله د شک په سترګه ګورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو مسله ده. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا د افغان د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه شي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره شي. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي امنیتي او تخنیکی ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکارۍ او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونست خوب رهبری
دی ویس مونږ د اندېښنې او عامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف دی او په ورته وخت کې د حکومت له لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل لامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمندي نه ښیي نو د ټولو ته په کتو دا ویلی شو چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نیول د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ، د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول، د سټیکرونو خرڅلاو، د زورواکو مداخله او د خزینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړي او ویلي دي چې په دې اړه خپل طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون، یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وین مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ارتفاع انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون در راتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلی ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسناد له مخې کره خبري وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایه زما حق.
د نظام د 28مه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونو تحلیلونو مو دلوستلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام. د افغانستان لوی سرنولي او د المانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځوړلو کې د ديني المانو برخه اخستنه مهمه ګڼي. په دینیت نن د لوی سرنولي لخوا د حج او اوقافو د وزارت په همکاري په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر ژغ په نامه د هیواد مرکز ولایتونو د یو شمېر ديني المانو کانفرنس جوړ سو چې حکومت کورنیو او عام خلکو ته د فساد زیانو نه تشریح کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کړو.
د افغانستان لوی سرنوالی وای په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بیوزلی، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی سرنوالی لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
با اکثریت دمنگ ادارا طول فاسد دید. رشوتون ور کول، رشوتون آخستل، غصب کول، دی اختلاس پتول. افغانستان که دی جنگ دی تشدید وسائل هم دغد. رازی کل دی نور و لارو آسائش و سائنه و زوری دل ملت با برخنسوا. رازی جد دی دی منبر غک عام کو او منگ مبارزه پیل کو دی فساد پزد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعالې دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډیری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څیړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرانس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت تر څنګ دینی عالمان کولی شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
صلح با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل صلح له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په منځوړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت تر څنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مؤثره او دوامداره مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو تر څنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبین دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم عمل ته یې باید انتظار وسي. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د پاکستان په ټاکنو کې د عمران خان او د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبيني ښيي. دوی وایي که څه هم په تیر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړې، خو ښایي وخت په رسېدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوې په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل کې ثابتولی شي او کنه څه کولی. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي، خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولای شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهورو لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګټه. عمران خان کرکټ سره تر مخخي وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دوه لسیزو کې وخت نا وخت افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي و، هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحد ویلتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درک کړې ده چې دوی بل چار نه د هند سره ډېر ښې اړیکې به جوړ کړي او دا همیشره که د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم شنه. نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټیل دي چې نور دغه جنگ سیاست ګټه نه کوي.
د خغلی صالح په خبر افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خواړی کو د پاللو هڅه کړې، خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. دی وایي نوی حکومت باید تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوي فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستان اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې، درې تنه یې وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
یوه ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي سوی و نن شنبه سا ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. د غزلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرایلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي شوی و پرون سا ورکړه. دریم تن چې سا یې ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غازی ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یوه عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولي خوا ته یې مخه کړې وه. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یوه فلسطینی یو اسرائیلی سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي سو.
او د نړۍ یو شمیر هیوادونه ساشکال داسې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي چې په تیرو 40 کلونو کې یې ساری نه و. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا ساشکال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا 2 میاشتې وسوې چې باران نه و سوی او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمۍ نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمیر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډیره ګرمه وه. په تیرو 2 میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمیر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډیری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډیر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتیګراد درجې پورې رسېدلې په دغه هیواد کې لسګونه کسان وژلې. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت شوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې هم دا راست تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه شوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتیګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه شول.
ستاسو له پیغامونو
دولت
اغه چاته د تبرکلوز دوايي کچا دي ميدې مرز د تبرکلوز دوايي ورکی دا اغه لا خراج کابل ته ولر کی بیا ورته ای تبرکلوز دوايي خولای دي ورکی دوايي دي خولای اغه لا فازاج ا داستر نه مانی دي غا کو داستر د جار مرز لا افغانی ته وای زایمو د سفخلو نو سوالی ته څوک راولې دا کپیا ته بیا تاریخ دوايي ګان لری کی و سلام ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړي وي. زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دلته پای ته ورسېده، خو د ری مجله ملاقات ده زما همکار سید سمی عباس وي درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. سمی عباس، ښه راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما.